السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال ویلي دي چې هیواد له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. پزشکیان پرون د تهران د خبرو اترو په څنډه کې له متقی سره ولیدل. د ایران خبری آژانس د راپور له مخې د ایران ولسمشر ویلي تهران لیواله دی چې د ستونزو د حل لپاره د تفاهم په فضا کې له افغانستان سره همکاري زیاته کړي او له افغانانو سره مرسته د دینی او عقیدایي اصولو له مخې خپل دنده بولي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې متقی او پزشکیان د دوه اړخیزو اړیکو او په ایران کې د ډیره افغان کډوالو په اړه خبرې کړي دي. متقی له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره په کتنه کې هم له ایرانه د افغان کډوالو د تدریجي وتلو غوښتنه کړې وه. د پاکستان د عوایدو فدرال ادارې اف بی آر د افغانستان پر ترانزیتي تجارتي مالونو تعرفه 10% لوړه کړې ده. د پاکستاني رسنیو د پرونیو راپورونو له مخې اف بی آر په یو تازه مکتوب کې ویلي دي چې دا اضافي تعرفه د کرنیزو ماشینونو، جرثقیلونو، الکترونیکي وسایلو او بایلرونو په ګډون د افغانستان د لسګونه تجارتي مالونو پر هغو کټګوریو لګول شوي دي چې پخوا ترې معاف وو. د افغان سوداګرو ترانزیتي مالونه د پاکستان له کراچۍ بندر څخه افغانستان ته انتقالیږي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دې کار هدف پاکستان ته د تجارتي مالونو د قاچاق مخنیوی دی. په نورستان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په کامدیش ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه شوي او یو بل ټپي شوی دی. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د نورستان د امنیت قمندانۍ ویان غلام رحمان حیدری ویلي دي چې دا پیښه پرون په میردیش نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو پیکاپ موټر سیند ته ولوېده. د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي قوانینو نه رعایت او د سړکونو خرابي هغه عمده عوامل دي چې په افغانستان کې اکثرا د ترافیکي پیښو سبب کیږي. اسرائیل اعلان کړی چې له دریو میاشتو کله بندۍ وروسته به د غزې ترانګې ته په لږه اندازه بشري مرستې ورپرېږدي. له دې څو ورځې مخکې د غذایي امنیت کارپوهانو خبرداری ورکړی و چې غزې ته د خوړو پر پرېښودو بندیز به یو بشري ناورین رامنځته کړي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې په غزه کې د لوږې بحران به په دې سیمه کې د اسرائیلو نوي پوځي عملیات له خنډ سره مخامخ کړي، نو ځکه د هغه کابینې د دې ترانګې څه باندې 2 میلیون اوسیدونکو ته په محدوده کچه د اساسي خوراکي موادو پرېښودل تایید کړل. تر اوسه معلومه نه ده چې اسرائیل به مرستې کله او څنګه غزې ته پرېږدي او د پوځ هغې څانګې چې دا چاره سنبالوي هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. اسرائیلو د مرستندویو ټولنو له اعتراضونو سره سره د غزې لپاره د مرستو یو ځانګړی رژیم په پام کې نیولی او نتنیاهو ویلي دي چې اسرائیل باید دا یقیني کړي چې دا مرستې د وسلوالو لاسته نه ورځي. اسرائیلو د مارچ په 2 نیټه غزې ته پر بشري مرستو بندیز ولګاوه. او د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایدن دفتر اعلان کړی چې نوموړی د پروستات د سرطان په داسې یوه تهاجمي بڼه اخته شوی دی چې هډوکو ته رسیدلی دی. د بایدن دفتر پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل چې د پروستات سرطان د جمعې په ورځ د هغه د باولو له معاینې وروسته تشخیص شو. د بیان له مخې 82 کلن بایدن او کورنۍ اوس د درملنې لارې چارې لټوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټروت ټولنیزه شبکه په یو بیان کې ویلي دي چې دای او میرمنې میلانیا د بایدن د ناروغۍ د تشخیص د خبر په اوریدو خوشی نشول. ټرمپ زیاتوي چې د بایدن میرمنې جیل او نورې کورنۍ ته یې نیکې هیلې وړاندې کوي او د بایدن لپاره سمدستي روغتیا غواړي. بایدن له 2021 کال څخه تر 2025 کال پورې د امریکا ولسمشر و.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلام نو وخت مو بخیر. روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ته خرغلاست. نن په خبرونه کې سرخکان یا شری ناروغي باندې خبرې کو. دا چې شری ناروغي څه ده، علائم څه دي، څنګه مخنیوي کېدلی شي، نن به په دې او ست خبرونه کې پر هم دغه موضوع باندې لغپلو درنو ملمنو سره پرې باسو کړو او تاسو ته به دا وځي کړو چې شری ناروغي څه ده او څنګه ممکن کېدلی شي چې مخنیوي وکړو او په افغانستان کې دغه ناروغي دی لمانځه لاړ شي. په خبرونه کې به را سره د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قایزاده، د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب کوین زفای، ترڅنګ د داخله ناروغي ډاکټر صاحب عبدالرزاق احمدزی را سره په خبرونه کې وي او پر همدې موضوع به پرې غږیږو. له تاسو ټول اوریدونکو سره هم غوښتنه کوي چې که تاسو ماشومان په شیر ناروغي باندې اخته شي یا تاسو په دې تړاو باندې کوم پوښتنه لري، کولای شي چې په خبرونه کې موږ سره اړیکه واخلي او خپل پوښتنه موږ سره مطرح کړي. اوس موضوع د خبرونه په دې برخه کې موږ سره ډاکټر صاحب قایزاده وصل شوی دی. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت په خیر کراته وي چې شیر ناروغي څه ده او څنګه خبريږي؟
ډیر مننه. زه هم په خپل وار سره احمد زئی صاحب تاسو او د ازادۍ رادیو په تحقیقام کران ته اوریدونکو ته سلامونه نیکېلې. اور کچې موږ راشو سرخکان یا د شری ناروغي. شری ناروغي په خپل یو شدیده ناروغي ده او یو اندفاعي ناروغي ده او د ټوپولیت د دوري چې تقریبا په ټول جهان کې د ناروغي تقریبا 350,000 کسان د کال 3,000 دراسه ورکړي او په کوم هیوادونه کې هغه هیوادونه چې هغه مخ پر وجه دي اج کوم هیوادونه مخ پر وجه نه دي لکه افغانستان کې دلته خو د دې تعداد د مرګو میچې ډېر زیات دي. دغه ناروغي په خپل د یو وایرس په واسطه منځ راځي چې دغه وایرس د آر ان ا وایرس دی او دغه وایرس د پارا میکزو وایرس د فامیل پورې اړه لري. ټول دغه ناروغي یو ساري ناروغي او اندفاعي ناروغي ده. نو معمولا دغه درې صفحې لري چې یو صفحه د نزلوي ده او یو صفحه اندفاعي او اخرنۍ صفحه د نقاهت ده یا برته دوباره جوړېدل دي. معمولا دغه وایروسي ناروغي ډیره زیاته چې موږ کله وایوس اریدا هغه په دې خاطر دا چې کله دغه وایرس یو ماشوم وجود ته داخل شو نو دا د دې په وجود کې په دیو لنډ مودې لپاره دا په انفي او بلعومي افرازاتو کې یعنی د خلې په قطراتو او په دې ځینی کې او همدارنګه په وینه او ادرار کې هم موجود وي. او کله چې دغه ماشوم توخیږي او یا پرنجي کوي نو د پرنجي سره دغه افرازات د خلې نه وځي او کده شي په دغه کوټه کې یو بل ماشوم وی هغه ته مستقیما دغه کیږي انتقالیږي. یا هم کچيري ویناسو په دې ما اوتاق کې یا په دې کوټه کې بل ماشوم نه وي خدای دغه ماشوم په دې کوټه کې اوپنږي دو یا اوټو خې دو دغه افرازات په قالینه باندې یا په میز باندې یا د کړکۍ په ساحو باندې دلته پری وتا نو دغه ودی کې هغه وایرس موجود دی او دغه وایرس د کوټې د حرارت درجه چې تقریبا سرور دي حرارت د کوټې درجه حرارت باندې تقریبا تلور د ستاتو د پاره د ژوندې پات کیږي. اوس بل ماشوم راځي په دغه کوټه کې لوبي کوي په دغه زبانی لاس وهلو او بیا دغه لاس د خپل پوز ته یوړو او یا هم خپل خپل ته یوړو نو هغه نه انتقال شو. نو په همدې خاطر دا چې دغه وایرس دې په اوتار کې د زیات وخت د پاره ژوندې پات کیږي نو نور ماشومان او بل مستقیم تماس واسه د ټوخیو پنځي په واسه تلور زې مخ کې د اندفاعات یا دغه دانه کوي دراوتو نه مخ کې او 15 ورځې ورسته یعنی په دې معنی لا دانی پیراوتی نه دي. هغه لمړی صفحه کې دا چې شدید ته بده په دغه وخت کې ډېر زیات ساري وي او بیا په دانی راووتلې د دانو نه ورسته 15 ورځې نور هم دغه فوق له ساري وي او نور هم دې کبل چې دغه ناروغي ډېر زیاته خپريږي. دا چون په د کال په ټولو موسمونو کې چې دغه ساري ناروغي منځ ته راځي او خصوصا د ژمي او د پسرلي په موسم کې د دې واقع ډېر وي خو د دوبي په موسم کې هم وي او د مني په موسم کې هم وي. په دغه وخت چې د دوبي موسم دی په دې وخت کې هم چې واقعات شته دي داسې نه دي چې نشته بلکې د کال په ټولو موسمونو کې دغه مرض معمولا او ستون واکسینونه ندی واکسینونه تطبیق کیږي او یا هم چې د اسنمیږي شرایط د پخوانه فرق کړي دي. نو پخوا به دغه مرض چې د اپیډمیکو یعنی په دې معنی چې هر دو کال یا څلور کال ورسته د دې به یو مکمل یو اپیډمی راتلا او ټول مملکت به رانیولو. اما اوسې واقعات اندمیک دي. اندمیک په دې معنی چې په یو خاصه مشخصه کې په یو خاصه مشخصه کې په یو خاص خلکو کې دي دغه منځ راتل شي. خو په دغه ماشومان چې کله مونږ یادو چې فوق العاده دوی ته حساس دي د پیلو کولو نقطه ماشومان دا ډیر زیات پیښته کیږي. خو هغه ماشومان چې عمرونه د یو کال نخکته دي لکه شپږ میاشتې و میاشتې اته میاشتې دوه میاشتې دغه عمرونه کې ډېر زیات نخته کیږي. دغه علت ده چې دغه مور چې کومه ده کېدی چې په خوا دي مور پورکوټیوالی دغه وایرس یا دغه میزل مرض یې تیر کړی دي. نو چې کله هغه مرض یې ونیولو نو د دې په مقابل کې هغه انټیجن داخل شو، هغې په مقابل کې انټي باډي جوړه شوه، نو که بیا دوباره هغه داخلیږي نو هغه وخت د منځه وباسي. یا هم دا مور کېدی چې واکسین شوي وي، نو بنا ان دغه انټي باډي ګانې د مور د پلاسینټا د لارې چې هغه جنین ته یا بطن کې چې دننه ماشوم لویږي هغې ته انتقالیږي. نو تر نهو میاشتو پورې اکثر ماشومان زمونږ چې دی هغه د میزل یا د شری د ناروغۍ څخه چې دی معاف دي، یعنی دوی نه نیسي. او داسې نه ده چې بالکل نه نیسي، کېدی شي ویني چې خو زیات ماشومان چې دی دا ډېر نه نیسي. نو په دې اساس مونږ ویلی شو چې دغه یو فوق العاده ساري اندفاعي او شدید ناروغۍ د پولیت د دورې ده.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، به هم خبرونه کې وصل پاتې شو. ډاکټر صاحب په صفه تاسو هم خره خلاصو خبرونه ته تاسو راته وی چوړان دي. ډاکټر صاحب اشاره درلودله چې شری د ماشوم په بدن باندې سری دانه کوي راوځي، خو زیاتره کورنۍ یې میندې دي چې هغه تشخیص په وخت کې لکه ځان کوي. د شری د تشخیص په وخت کې څومره ځان را مست کې د ماشوم نور مغمره په دغه مرض کې زورولی شي او تر ډیر زیات سختوي دغه پروسه. خپل د شری د شناخت برخه کې کورنۍ څومره مپویږي کنه دا باید کله چې دغه دانګه کاني د ماشوم پر بدن باندې راوخیږي کورنۍ درسن ډاکټر ته پته لړ شي.
دا تر وړاندې تاسو یو ګران اوریدونکو ترمن منو ته سره مونږه احترامات وړاندې کوم. بعد لري تاسو سوال په جواب کې شری یا چچک یو مرګونی او خطرناک ناروغي ده چې په دایي ارزي تبا دردونه خستګي کسالات او په زمون کې په مرور زمان باندې د مختلفه د انسان د بدن په مختلفو برخو کې په مخ باندې او د صدر په برخه کې او د خېټې په برخه کې د نکيره وزي چې دغه تنکي اکثر نو واخه کورنۍ چې غډیر متوجي نه وي او یا هم د دې مشمول په کبال کې توجه نه کوي او زری تشخیص نه کوي ورته یو سی مرکز ته انتقال وینو دا ډیره خطرناک او مرګونی واقع کېدل شي. لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، کله چې شیره د انسان بدن باندې یا د تنفسي تقشعاتو نو یا هم د خولې لاري تنفسي مجرا لاري د انسان بدن ته مداخله وکړي، نو په هغه صورت کې کچیر تر زر مخنیوي ورته ونشي یا وقایه ورته صورتونه نیسي او یا هم یو سی مرکز ته مراجعه ونشي، نو په هغه صورت کې دا د انسان مافیت باندې تاثیرات کوي او انسان مافیت د تاثیر لاندې نیسي او هغه انټي باډي نه چې د امراض مقابل کې تولیدیږي او یا هم د خپل د انسان مافیت دغه مرض سره ناشنا وزي او یا هم واکسین قبل اندې ماشوم ته نوي شوی، نو په همدغه صورت کې په دې باندې نور هم د انسان په د ماشوم په بدن باندې سرایت کوي او دغه په صورت کې کچرته زرته درمنونه بیا هم وقایو نشي او تشخیص نشي نو دا هم ماشوم ته مرګونه واقع کیدلی شي.
ډاکټر سپردی باندې به هم خو کیږي چې واکسین یا ترڅنګ د مخنیوي لري څه دي د خبرونو پروسی کې په مورد باندې به بحث وکړو. یو مسله چې تاسو خپل د شری په تړاو باندې ورته اشاره درلودله، دوی په ډولونو باندې کوږي په انواو باندې کوږي شری هم د یو رقم نه کنه باندې یو ډولونه مختلف کیدلی شي چې دا یو د هغلارو څخه د چي کورنۍ یا مند یم ممکن خپل کورنۍ کې ماشوم کله په سرخکان چې چک باندې یخت کیږي کورنۍ متزلزل سی پی اف حالت کې پاتې نشي د تشخیص کې ډولونه شته.
مونږه میزل یا هم شری خټو په یو ډول باندې دی، ولی په بازي ماشومانو کې اراز ولایم فرق کوي او یا هم د غخپل دوره د سیر د مرز په دې معنی فرق کوي او یا هم شدت د مرز په دې ماشوم باندې فرق کوي. یعنی په دې معنی باندې چې اکثره هغه ماشومان چې د غیو د بدن د مافیت سیستم قوي دی او په زمن کې خپل وزن برابر دی او کم وزن نه دی بل هیموګلوبین یا وینه کم نه ده، نو دغه ماشومان اکثره وخت کولای شي چې د مرز مقابل کې هغه دوره د سیر چې په دې د وورزونه الاسوال سرزي په تبابت کې ویل شوی ده، ځکه اکثره وخت دا سرایت وکړي نو د وورزونه الاسوال سرزي د تفریق دوره په یو ماشوم باندې دغه دوره تیروي او په زمن کې خپل شدت د مرز لکه څنګه چې مخکې موږ ورته اشاره وکړه چې شدید تبه ده دردونه دي دغه د هغه ماشومانو په مقابل کې چې هغه صحتمند ووسی یا هم خورځواکي نو وسی او یا هم دغه د بدن مافیت قوي وسی نو اکثره وخت د ماشومانو باندې بیا دغه شدت دوره د ام د خپل د ام دې مرز په دې معنی ضعیف واقع کیږي، یعنی نه پریږدي چې په سره توګه باندې د انسان یا د ماشوم د بدن یا د وینې او یا هم د نور مجراګانو باندې خپل میزل سرایت کوي او د خپل پرمختګ کوي هغه د لاس کوله واچوي. خو متاسفانه دا چې موږ د کور دننه خپل هواد کې ګورو، زمونږ خلک ډېر غریب دي، خوار دي، او اکثره ماشومان چې په درځسته منطقو کې ژوند کوي هغه خوارځواکۍ سره مخ دي، او هغه خواړه چې ورته ضرورت دی هغه خواړه ورته نه رسیږي. په دې دلیل باندې عدد او ارقام کلنی چې موږ ګورو د مخفله د شیدو او د چک هم مرګونه زیات دي، او هم په زمونږ کې ډېر ماشومان په دې باندې مساق کیږي. چې یو عمده دلیل یې هم همدغه فکتور دی چې اکثر زموږ د هېواد ماشومان خوارځوا کیږي، او په همدې دلیل باندې یا هم عامه پوهاوی او عامه ذهنیت د واکسین په برخه کې نه ده جوړ شوی. په ډېرو لرو پرتو سیمو کې موږ ګورو چې زموږ ډېری هېوادوال د واکسیناسیون په برخه کې خپل ماشومان ته توجه نه کوي، واکسین په خپل وخت نه ورته تطبیق کوي. نو همدغه دلیل وي چې دغه ماشومان ډېر دغه مرض ته کاندیدیږي، او ډېر زر په دې باندې تاثیرات کوي. او همدا دلیل دی چې عدد ارقام یې هم ډېر دي. موږ په دمونې په شکل باندې ویلی شو اکثرا هغه لرې پرتې سیمې چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د واکسیناسیون په برخه کې توجه نه کوي، بیا هم ماشومانو باندې دغه راز علم په خفیفه توګه باندې سرایت کوي. دوی به بیل نیسي مراجعه کوي، ډاکټر ته تشخیص کوي، نه کله چې دغه وایروس د انسان په بدن کې او یا هم په وینه کې مختل په پوره توګه باندې کار وکړي، او د خپل د معافیت سلونه د فشار لاندې راولي، نو په دغه صورت کې بیا ماشوم د مرګ سره او د خطر سره مواجه کولی شي.
ډېر زیاته مننه ژوند اوسي. زمونږ بل ملما هم مونږ سره په خبرونه کې وصل شوی دی، ډاکټر صاحب عبدالرزاق احمدزی، تاسو ته مخ راغلاسې خبرونه کې مونږ دلته د شری ناروغي په ډولونو او ارقام باندې خبرې وکولې. ډاکټر صاحب، که تاسو راته وایئ چې د شری دغه تشخیص څومره مهمه ده، چې باید په سمه توګه باندې تشخیص یې کړان، ډاکټر صاحب ورته اشاره درلودله چې خورا ډیره شدیده تبه پکې موجوده وي، که سم تشخیص ونسی دغه تبه څومره د ماشوم د مرګ لامل کېدلی شي؟
سلامونه تاسو، تاسو درنو ملمنو او اوریدونکو ته. د شری یا د سرخکان یا د میزل په باره کې خو به موږ دا وایو چې کڅنګ هم د دې په باره کې تاسو خبرې وکړي، خو کچېرته د دې تداوی تر سره نشي، یعنی په صحیح ډول باندې د دې درملنه و نشوه، نو دا خو یو وایرسي ناروغي ده چې وایرس همیشه د لپاره ډیر خطرناک واقع کېدلی شي. خاصتا موږ دا وایو په هغه اشخاصو کې چې لږی ماتیت ډیر ضعیف اوسيږي، نو د هغوی لپاره یو جدي ګواښ واقع کېدلی شي. بعضي ناروغي ته زه اشاره کوم چې هغه کې یو داد چې په دې کې د مغز یا د اعصابو التهاب واقع کېدلی شي، او دویمه خبره دا ده چې په دې کې چې کوم ده د هغه واقع کېدلی شي چې اعصابو د التهاب سره سره چې کوم ده د دې سره بیا د غوږ کوڼوالی، د سترګو ړندېدل، دا په دې کې یو مهم دغه موږ بللی شو اعراض او علائم او د دې مرزونه بللی شو چې دا د دې واقع کېدلی شي، او حتی په بعضو وختونو کې په مرګ باندې ختمېدلی شي.
ډېر زیاته مننه ژوند اوسئ. ډاکټر صاحب، قضیه ده تاسو ته درګرځم، یو مسله چې هغه خورا مهمه کېدلی شي، آیا په نورو وادونو کې د شیری د سرخکان ناروغي په همدغه کچه چې په افغانستان کې شته ده موجوده ده په نورو وادونو کې مشته کنه؟
دا څه چې په ټوله دنیا کې د دې ساري ناروغي موجوده ده، خو دا فرق یو هغه وادونه دي چې پرمختللي دي، یو هغه وادونه دي چې مخ په پرمختګ دي، یو هغه وادونه چې هغه ډیر وروسته پاتې دي. په هغه وادونه کې چې مخ پر مختلف دي په حالت واقع ډیر کم دي، ځکه هلته زیاتره چې د وقایع صورت نشي، او اکثرا دغه وقایع د دې مرض جلوګیری کوي واکسین نه په خپل وخت رکیږي. خو واقعات ډیر زیات دي په هغه ممالک کې چې هغه ډیر وروسته پاتې او یا هیڅ ترقی نه کړي. به دې دواړو ترمنځ هغه وادونه چې مخ په ترقی دي یا ترقی په زیر دي، هغه کې هم واقعات شته، خو نسبت هغه وادونه ته لکه زمونږ هیواد آیته واقعات کم دي. نو بنا ان مونږ ویل شو چې په ټول نړۍ کې دې واقعات موجود دي او سرخکان یا شری شته.
بله، اوس په افغانستان کې بیا ارقام ته په کتو عوامل څه کېدلی شي چې آلته خورا د شری ناروغي زیاتې دي یا ماشومان په ډیر زیات اخته کیږي؟
او په افغانستان کې ګوري، اول خو تر ټولو ډیره مهمه خبره دا ده چې افغانستان یو وروسته پاتې هواد دی، او دلته اکثر خلک چې کوم دي هغه د فقر د کرخی نه لاندې ژوند کوي او زمونږ د ژوند سطح هم ټیټه ده او وقایوي برخه زمونږ حکومت هغه ډېره زیاته ضعیفه ده. نو بنا زمونږ اکثرا هغه ماشومان چې د 5 کلو څخه ښکته دي هغوی اکثرا د معافیت سیستم د دوی ډېر زیات قوي نه دی او معافیت سیستم یې کمزور دی، ځکه زمونږ د اوبو څښاک اوبه او همدارنګه خوراک چې دی هغه هم پاک نه دی. نو بنا ان په مختلفو مرضونو باندې اخته کیږو او دغه موسمي ناروغۍ چې مونږ وایو په دغه هیوادونو کې ډېر زیات دي. نو بنا ان معافیت ډېر ښکته کیږي، یو علت هم دا یو دی. دوهم علت چې په افغانستان کې د دې واقعات ډېر زیات دي، ځکه هغه هیوادونه چې وروسته پاتې هلته وایروسي او بکتریي امراض دا پکې ډېر زیات دي. نو دوهم علت دا شي کېدای شي چې اکثرا مونږ دلته په کورنیو کې کله ژوند کوو نو مونږ په یو کوټه کې ژوند کوو، ځکه اکثرا مونږ د ژمي په موسم کې چټون دي واقعات د ژمي په موسم کې ډېر زیات وي. نو په یو کوټه کې یو کوټه ګرمولی شو نو چې کله یو ماشوم زمونږ مرض باندې اخته شو نو هغې سره هغه ټول نور ماشومان هم اخته کیږي، بل په دې علت باندې واقعات زیات دي. او درېمه خبره دا ده چې مونږ دلته اکثرا زمونږ میندې او خویندې بې سواده دي او دغه د بې د کچا په افغانستان کې ډیره زیاته ده. مونږ نو شو کولای چې د دې په وقایه کې چې مونږ خويندې او میندې برخه واخلي، لکه اوس مثلا یو مثال درکم، یو ماشوم چې کله په دغه باندې اخته شو په مشري ناروغي باندې نو حتی هغه اشپزخانه ته نه پریږدي چې د اشپزخانه بوی ورکړي، هغه ته خوراک نه ورکوي، د هغې مخ نه وینځي، هغه سروځانې ورته نه پرېمینځي، چې دغه پخپله د یوې خوا د دغه ناروغۍ د وخامت سبب کیږي، ځکه دلته ثانوي انتانات لکه نور بکتریي انتانات دا هم مداخله کولی شي. او د بلې خوا څخه دوی د دې وقایې باندې چې دغه ماشوم تجرید کی یا جدا کی په دې هم نه پوهیږي، دغه ماشوم زیر باندې کوچي کې لوبې کوي د نورو ماشومانو سره، نو بنا یو څخه بل ته او بل نه او بل ته چې انتقال کوي، په دې اساس چې واقعات چې فوق العاده زیات دي. بل دا چې دې کې ډېره زیاته مهمه خبره دي چې دا ده چې کله مونږ د دې واقعات ګورو هغه په دې کې د دې واقعات ډېر زیات دي، چې د دې هغه کوم مراحل دي کې نظر چې درې مراحل دي، چې یو مرحله د مخابروي یا پروګرامل فیز ورته ویو چې دا د دریو نه تر 5 ورځو پورې دوام کوي. په دغه وخت کې دی باندې اندفاعات نه وي، مور هم نه پوهیږي، کورنۍ نور غړي هم نه پوهیږي. په دغه اوله مرحله کې یا مخابروي مرحله کې دلته ماشوم ډیره زیاته تبه کوي، وچ ټوخی وي، د همدارنګه پرنجې ورته پیدا کیږي، د پجنې اوبه راځي، او چې دا دغه پخپله د یو ریزش اراض ولایم بیا داسې فکر کوي چې دا یو ریزش دی. د دې په تعقیب د دې د غسترګو گاډي چې کوم دي د غسپینواله دا سرکیږي، یعنی د منځمي سرواله منځ راځي، د سترګو نه اوخ کی راځي او حتی رڼا ته کتی نشي. نو چې کله دغه مرحله د دریو نه تر 5 ورځو پورې دوام کوي، دوی دا فکر کوي چې دا شرکتونه د داني په خطرې نه، نو یو ماشوم د بل ماشوم سره یو ځای کینی، یو ځای سملی لوبې کوي، بنا ان دې په دغه اساس باندې چې دوی ته معلومات نکېږي. نو موږ مخکې ویل په دغه کې چې دا دریو ورځې ورځې مخکې او 5 ورځې وروسته د اندفاعنه یا د غد دانه کوی دراوتونه دا ساری، نو په دغه وخت کې دا ډیر زیات فوق العاده ساری وي او د دې واقعیت دی ډیر زیات زیاتیږي. همدارنګه د دې چې کله به هغه دویم مرحله راځي چې هغه اندفاعي مرحله ده، چې اندفاعي مرحله کې چې دا معمولا د دې وجود کې اول د غوږ د سریوان یا د غوږ تر شا او همدارنګه په مخ باندې او د په شا باندې وړي وړي دانی راوځي، به په دویمه او دریمه ورځ باندې دغه دانی ورسته به په مختنه باندې راوځي او په څلورمه پنځمه ورځ باندې ټول نهایت نيتي. نو چې کله دغه دانه کې راووتل پینې به پس دغه نه مونږ او خندې پرې باندې پوریږي چې یاره دغه ماشوم چې کوم دی زمونږ په شری اخته دی، نو بیا ورته لږه شانتي توجه کوي، خو بیا هم ډیره زیاته توجه د بي سوادۍ په وجه باندې نکېږي. لکه په کوم شکل باندې چې په اندفاعي مرحله کې په دغه ترتیب باندې دغه اندفاعات پیدا شوي دي، بیا په هغه دریمه مرحله کې چې هغه د نقاهت مرحله ده، په دغه مرحله کې چې هم دغه په همدغه شکل باندې لکه اول کې د غوږ د سیوان او د مخ او د شانه دا ورکیږي، وروسته بیا د مخې تنې نه ورکیږي، وروسته بیا په همدغه ترتیب سره چې بالکل لکېږي. خو کچیر مونږ هغه اندفاعي مرحلې ته راشو، په دغه اندفاعي مرحله کې معمولا ماشومان چې کسالت ولري او بې اشتها وي او د عقد لمفاوي عقداتو د هغې د غسونو میږي د عقدات چې غټېږي، کله کله هم د بطن درد ور پیدا کېږي. خو ځکه په افغانستان کې واقعات چې د زیاتېږي او ورسره هم چې د وخامت طرف ته په دې خاطر هم ځي چې اکثرا زمونږ میندې او خویندې دوی ډېر زیات ګرم ساتي، ځکه دغه وخت چې کله دغه تبه ډېره زیاته شو او دوی مشکوک شو چې دا شری دی نو دا نور هم چې د سونو میږي برسنه پیورا چی چې زیات ګرم شي او دغه د درجه د حرارت څومره زیات زیاتیږي هغه سبب د دې کیږي چې په داخل د دماغ د برین ډیمیج سبب کیږي او یا هم دغه وایرس دومره زکدا یو خو غزانو ورکی او د بل خوا څخه چې د سونو میږي پاکی او هغه لمبا او مخ لاس او خله برسکینه د دې سره چې بکتریا انتنات هم مداخله کوي چې دغه په نتیجه کې د وجود په مختلفو برخو کې چې مختلف امراض د منسترولو لکه څنګه چې مخکې دا چې ویل کېږي چې دا دماغ ته داخل شي او په دماغ کې چې ده انسیفالایټس او یا هم دماغ یعنی د التهاب په وجه د دماغ وظیفه د منځ تک د دې سبب شي او یا هم په خپل د دې څخه علاوه د پان سب اکیوټ سکلیروزینګ پان انسیفالایټس سبب شي او یا هم چې د کینه بغل سبب شي اکثر چې د اغه ماشومان د دغه په وجه باندې چې د زیات خپل د لاسو ژوند د لاسو ورکي او یا هم کله هغه ویل چې د سترګو د دید نو د سترګو د دید یو میکانیزم هم دا دی چې کله په داخله د وجود حرارت ډیر زیات شو او د پیبرسنی اچي د زیات ګرمي ساتي تر حال چې دا باید ونی شي د سر حرارت نور هم زیاتیږي او په داخله د دماغ کې چې د ټول مختلفو مرکزونو دی لکه د دید مرکز دی د ذایقي مرکز دی د اوریدو مرکز دی د دید مرکز باندې یا د اوریدو په مرکز باندې دغه حمله کوي او هغه نتیجه کې چې هغه خپل د دې لاته ورکی یا کوواله منترځي یا فرج منترځي دا ډیر دغه لري اختلافات لري نو په نتیجه کې چې به درېمو مرحله ترازو چې درېمو مرحله کې د نقاهت مرحله ده چې هغه نقاهت مرحله کې چې زیاتره ماشومان د غته برا کمیږي اندفاعات رکیږي اشتیاق کیږي او مخ په خېدوږي خو دلته زمونږ ډیره مهمه خبره ده چې زمونږ خپلوال قلق او زمونږ د خار خلک په دی باندې پوه شي چې کله کچيري ماشوم شری اول خطر ټوله مهمه خبره ده چې د دې نظافت ته یا پام کی ځکه په شریعت کې هم دا چې اطهور او شطر من الايمان او دا د وقایي او جز ده دغه ماشومان باید مخ او لاس پریمینځي امدارنګ سروزانی ورته پریمینځي خوخلي ورته بورسکی او ورسره چې په کور د نن ټول غذاګانې می وجات هر څور دي ځکه چې د وجود هغه معافیت قوی شي او ورسره دوی کوشش داونه کی چې دوی باندې نورې برسنې هم واچي کمپلی واچي نورې ګرم کی او یا ګرم وساتي ګرم ساتل فوق العاده نقص کوي باید ماشوم قطعا ګرم غونه ساتل شي په بازي مې دی او خندې په دې ان باندې دي چې شری دې د خپل زوره پوره کوي حتی ډاکټر ته نه بوزي او په دننه کور کې دننه ایثار کړی وي او هته هي نه غذا ور کوي نه مخ لاس وینځي په غي وجه باندې اکثر خپل ژوند د لاس ور کوي په کار دادا چې داسې وځنه چې هغه وي سپاتې دي هلته د ثانوي انټرنټ امکانات ډیر زیات دي په دې صورت کې دوی باید خامخا خپل ماشوم کړي هغه ډاکټر ته بوزي تر څو ډاکټر هغه ته غدوا ورکړي او هغه د خوالي طرف ته ولاړ شي نو بنا ان په افغانستان کې د واقعاتو زیاتواله د نظافت نشواله د علم او د سواد نشواله او همدارنګ د مارکیټ د کچې تیټواله او د دې څخه علاوه د فامیل د تعداد زیاتواله چې په هر کورنۍ کې ډېر غریب کورنۍ هم یاغه بل زور سماشمان واته ماشومان به خامخا لري نو د دې د دوی وزر خو د سیاستانه کار نه دي نو یوازې د ماشومان لرو خو ډېر مهمه نه ده د دې وزر د غیټ خوراک د غیټ کار د غیټ لباس د غیټ د پاک ځای او سیدل دا هیڅ څه زمونږ په د ترست کې نشته دي نو په دغه اساس ده چې د شری ناروغي خصوصا په افغانستان کې واقع ډېر زیات
ته راځه تمنانه ژوند دی سي صفاي صاحب دلته یو مسله چې وو ډاکټر صاحب ته اشاره درلوده چې ماشمان خوره ډیر زیات ګرم ساتل کیږي د کورونو لوري د په هوی په برخه کې څومره کار شوی دی کنه په امغه کچه چې په خو خلک د شری ناروغي په تړاو باندې معلومات نه درلودلې دا چې باید څو کې کله چې د دې ماشوم په سرخه کانه چې چاګ باندې اخته کیږي دغه فکر دغه اما په هوی اوس په ټولنه کې موجود نه کنه نسبتا خلک پوسیو دي چې باید څو وکړي مهرباني صفای صاحب مهرباني احمد صاحب تاسو ما وځو ری
بالکل تاسو وځو
مهرباني دا پختل مکاخي سی تاثیر ته ځواب کړی
نو د عامه په هوی په اړه کې خو موږ دا وایو چې افغانستان کې په هغه کچه باندې کار نه ده شوی لکه څنګه چې په نورو دنیا کې هم مور تعلیم یافته وي هم پلار تعلیم یافته وي هم خور هم ټول فامیل هغه کې تعلیم یافته وي نو هغه د هر شي د فائدو نه د هر شي د ضرر نه د هر خبرې په سنجش باندې هغه یو پويږي نو دلته بیا موږ دا وایو چې په افغانستان کې بیا د تعلیم کچه ښکته ده
د مور او د پلار او د وی کی د فامیل نو هغه په عامه په هاوی په منځیزم رضایت دی واقف نه دی او دوی نشي کولای چې دوی په دې خبرو باندې په اسانه باندې پوي شي د دې لپاره په یو ځات اندازه باندې کار کول ته ضرورت ده او وخت باندې شي دا به رسنیو باندې دا به په سیمیناری شکل باندې دا به کلیو کې خلکو ته د واضح نصيحت په طریقه باندې د مسجد لخوانه د دې واکسینونو په اړه کې وضاحت ورکول په اړه کې باید مهمه غونډې جوړې شي خلکو ته توصيه وویل شي چې دا او تر بیان شي دا هر واکسین او ته وویل شي دغه په اړه کې یاغي فائدې یاغي نقصانونه که څه هم د واکسینونو په اړه کې کوم وایو په ټول نړۍ کې خاص ځان کله دا واکسینونه په سي جوړېدل په اوله کې د دې واکسینونو سره اختلافات په لندن کې هم موجود او په امریکا کې هم موجود او په هغه کې دا اوسې بعض خلکو به مختلف نظریات درلودل لکه هغه مفکوري وي بعض خلکو به ویل چې واکسینونه زموږ نارینه نسل کموي بعض به ویل چې دا زموږ د نسلونو د ماشومانو د ذهنونو د شاته پاتې کېدو باعث کې دا خبرې وي مفکوري وي اسي نظریات اوسې خلکو یو بل تر سوال او په دې باندې به یو بند په یو باندې په بل باندې باندې د مونږ باندې په دې شایانو باندې خلک په دغه کاو چې دونه په پیسې اخیستل کېدلې نو اوس خبره دا ده چې په دې باره کې باید په ډیر زیات اندازه باندې باید کار وکول شي تر څو پورې خلکو ته چې ته یو څوک په زیات اندازه باندې خیر دک غوښي نشي خورلای هغه چرګان غوښي یا د مایي غوښه یا دې نشي مصرف ولې په کلیوالو ساحو کې وشيږي نو هغه هم کېدلې شي مثال کې دې شي دوی دې هغه یو په واسطه شیدو په واسطه د کدو د ګازرو د مرچ او د پالک او د خټکی سبزیجاتو په واسطه باندې دوی خپل ماشومان ته داسې معافیتي سیستم دی هغه لوړ وساتي هغه ته په وخت نا وخت دغه سبزیان ورکول شي دوی به نو ان شاء الله چې د دې مرزونو نه بدوي په عمل کې پاتې کیږي او دوی ته کوم مشکل نه پیښیږي.
ډیره زیاته مننه ژوند یو سي صفای سي موږ سره وصل شوی دی. خا صفای سپتمبر پته مو وسو د غړیکا سستونز پیدا کړی ده. ډاکټر صاحب قیزاده تاسو بیا هم درګرزمه راځي په درملونو باندې وغږی ګو د شری درملنه څومره مودوي څومره وخت کې د درملنه سر تر رسیدي مهرباني قیزاده صاحب. بله
د شری ناروغي اکثر تداوی کومه ده ډیر مهمه برخه چې یا اوله نظافت یا پاکواله د ماشوم دی دا ډیره زیاته مهمه ده او دویمه برخه د تداوی کومه ده په دغه شری په ناروغي کې زیاتره تقویتی ځکه دلته تداوی چې دوه برخې لري یوې عارضی ده عارضی په دې معنی چې کته بل لري د تبې شربت ورکا کخارخ لري د ضد خارخ شرب د دوا ورکول کیږي او بل هم تقویتی ده تر څو چې د دې معافیت تقویه شي تقویتی کې د به غذاګانی دي میوجات دي او همدارنګ د تقویه شربتونه دي او کچيري دغه شری په حاد حالت کې یعنی صحاد صفه کې وي نو په دې صفه کې معمولا موږ د دې تبچون زیاته وي دې ته موږ زیاته اکثرا د تبې شربت ورکو او ورسره خارخ چون دي سره موجوده دې ته هغه دواګانی چې هغه ضد خارخ چې هغه ته موږ انټي استمنی کویو دا ورکو خو د دې سره په دې سره په پاکی کچيري سانوي انتان مداخله کړی سانوي انتان په دې معنی کې د شي د معصوم شنه بغل شوی ځکه اکثرا چې افغانستان کې او صفات هواد دي دلته د سانوي انتاناتو خطر ډیر زیات دی چې کله شرې شو نو خامخا ورسره چې نه بغل کیږي تو خو ورسره پیدا کیږي پرنجې پیدا کیږي نو دا د سانوي انتاناتو نه خدا نو دغه نخ سره چې د سونو میږي منګه باید دیتا انټيبیوټیک هم ورکو یعنی هغه د واګانې ضد و ضد بکتریایي د واګانې دا باید ورسره هم ورکړ شي د دې لپاره چې په دغه و دغه د شری په ناروغي کې زیاتره د وټامین ای دغه مقدار کمیږي او بل خو زیاتره دغه وټامین ای کوم دی په معافیت کې ډیر زیات رول لري او همدارنګ د شری په ناروغي کې ډیر زیات ضرور دی چې دا ورکړو هغه په دې خاطر چې د شری د ناروغي او مرګ او میر دا هغه شمیرنه چې شمیر چې راکوزي یا کټیه نو په دې خاطر موږ وټامین ای ورکو هغه ماشومان چې عمرونه د شپږو نو اخلا تر 12 میاشتو پورې دی یعنی د شپږو میاشتو تر یو کال پورې هغه ته معمولا یو لک یونټ ورکول کیږي او په واحد دوز ورکول کیږي او هغه ماشومان چې د شپږو میاشتو څخه کته دي هغه ته 50000 یونټ ورکول کیږي په واحد دوز او هغه ماشومان چې د دوه کالو څخه پورته دي هغه ته معمولا چې ما 2 لک یونټ موږ چې ماشومان ته دغه وټامین ای ورکو او د دې سره خوا کې چې کوم دی موږ باید ډیر زیات کوشش د دې سره چې دا تداوی کوو ارزي ور سره خو کې وقایوي برخه ته باید هم ډیره پاملرنه وکړو چې وقایوي برخه کې د ماشوم د غاښونو پرمینځل دا ډیر مهم دي د ماشوم د مخ پرمینځل ډیر مهم دي ماشوم ته غسل ورکول ډیر مهم دي چې بد بختانه زمنګ په جامع کې دا یو ریواج دی چې حتی هغه میندې او خویندې چې باسواده هم دي هغه بې سواده نه خو څه ګیله هغه باسواده چې هم دي هغه هم چې کله ماشوم په شری باندې اخته شو ځکه عامه پوهاوی نشته نو نه یې مخ وینځي نه یې خوله وینځي او نه یې سر او ځان وینځي نو او حتی هغه غذا هم نه ورکوي چې هغې سره ګوري دوی د دغه ماشومانو هغه مریضي ډېره زیاته زیاتېږي نو دغه د مخ وینځل د ځان وینځل د خولې وینځل او هغې ته ښه غذا ورکول دا هم د تداوی یو جز دی او دا ډېره زیاته اړینه ده چې دغه ماشومان مونږ باید ډېر زیات پاک وساتو ترڅو موږ وکولی شو د دې ګیلوګیری وکړو او همدارنګه د وخامت څخه چې مخنیوی وکړو بل د تداوی یو برخه پکې دا هم ده چې موږ وکولی شو خپل نور ماشومان هم تینه وقایه وکړو ماشوم باید تجرید کړو تجرید په دې معنی چې یوازې یو جدا کوټه کې یا جدا چې نور ماشومان ورسره ډیر زیات په تماس کې نه وي او د دې په خاطر باید په خپله هغه برخه د تداوی ده خو وایي حفظ ما تقدم پکې ډیر زیات مهم دی حفظ ما تقدم مخکې د دې نه چې دغه زموږ ماشوم وشري اخته شي باید دا واکسین شي ځکه چې کله شری باندې اخته شو هغه په دغه میکروب داخل شو هغه په مقابل کې انټي باډي جوړ شو د خوشو نه د ټول عمر لپاره بیا نه نیسي اما ډیره مهمه وقایه ده وقایه لپاره چې د اسنمیږي چې د ماشوم او افغانستان کې خو بيګي ډیره زیاته مهمه ده چې اکثرا زمونږ په لری پرتو منطقو کې او په کلیوالو منطقو کې او داسې ځینې کې چې کلی دي هلته یو ډیر غلطي مفکوري موجود دي د واکسین په ارتباط باندې هغه غلطي مفکوري دا دي چې اکثرا خلک داسې فکر کوي په دې آن باندې چې واکسین چې کوم دي دا ماشومان اقیم کوي یعنی دا معنی چې اقیم دا معنی چې دا ماشوم کچیره به زلمی شي واده کو دي و بیا بچینه کیږي چې دا ډیره غلطه مفکوره ده مونږ باید خپل ماشومان په هغه خپل وخت سره نه واده دا چې د شری واکینو کو بلکې ټول هغه ضروری واکسینات چې د ماشومانو د ژوند په ژغورلو کې رول لري هغه باید وکړو دغه واکسین باید اکثرا په چکله ماشوم نه میاشتو شو په نهو میاشتو کې چې دغه واکسین چې ورته تدبیقیږي په نهو میاشتو کې او بیا وروسته دویم ډوز په اتلسو میاشتو کې کیږي نو دا ډېره زیاته اساسي او مهمه برخه ده د دې ته ځنه داسې کیږي دغه د ویټای په برخه یا کله یو ماشوم چې د شری ناروغي باندې اخته شو دغه چې کله د شری په ناروغي اخته کیږي نو ځنه مهندي ورسره په تماس کې پات کیږي چې دغه تماس په وخت کې یا نور ماشومان ورسره په تماس کې پات کیږي دغه ماشومان چې ورسره په تماس کې دي دې ته باید مونږه دا هم وقایه کو ځکه چې تماس پیدا شوی دی د دینه مخکې چې دغه ماشوم را وخیږي یا مرض پیرا شي باید په دننه هغه محو شي دې ته باید مونږه ایمیون او ګلوبولین زیاتره چې مونږه دغه ماشومان ته تطبیق کو نو په دې سره صورت سره واکې پوزرات سره او د ایمینو ګلوبولین په تطبیق سره مون کولای شو نور ماشومان ترې وساتو دا ډیره زیاته مهمه برخه د تداوی ده
ډیره زیاته مننه شوندې اوسې صفای صاحب تاسو ته به هم خرغلاسم په خبرونه کې راځي د واکسینونو په تړه وغږی ګو وړاندې ته ډاکټر صاحب اشاره درلودله د واکسینونو په تړه باندې د خلکو افکار او ذهنیتونه به څومره تغییر مندل دی آیا خلک غواړي د شیری یا د تورته نور د سری ناروغي پر وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو وشي کولای شي له دغه سری ناروغي څخه دی وقایه وکړي
د واکسیناسیون په برخه کې باید وایو د شیری لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب مرته اشاره وکړه د هر مرز په مهار او هغه په تداوی او په درملنه کې یو داغي د شرایط په مخنیوي کې یو ځینې شې چې ډېر عمده او حیاتي رول لري هغه اولی واکسین دی او دویم وقایه ده چې خپل دغه واکسین ته هم موږ وقایوي بڼه ورکولای شو چې متاسفانه موږ په افغانستان کې ګورو موږ د واکسیناسیون په برخه کې په لاره کې تاسو سیمو کې چې واکسین ضرور دی او باید تطبیق شي نړیوال جهانی صحی سازمانونه او ځینن د کور دننه کوم صحی ټیمونه چې موږ لرو د واکسیناسیونو په برخه کې متاسفانه دا بسنه نه کوي او زموږ ډیر دسي لږه پرتی سیمې لرو چې دا غي ولارې سابلو ګور دی او صحی کلینیکونه هم نږدې نه لري او د واکسیناسیونو په برخه کې دا سي ټیمونه هم نشته چې البته ولار شو او واکسین تطبیق کړي او په دې مقدمه کې د واکسین په برخه کې یو ماشوم ته یو ځنه عمده او حیاتي رول دغه فامیل او هم دغه کورنۍ پلار او هم مور مکلفیت لري چې باید دغه واکسین په خپل وخت تطبیق کړي نه تنها د شيري میزل یا د چچک واکسین بلکې د تور زیړی واکسین تو غزن وو واکسین د میفال جو او پنځه داس مو واکسین نه چی ضرور دی او ماشوم ته تبابت په توشه کړی دا خپل مراحل او وخت تطبیق شي وړه متاسفانه هغه خپل وخت او مراحل کې نه تطبیق کیږي او همدا د لږ چی په هیواد کې د مکتول د اکثر امراضو کچا هم لور دی او هغه کورونې او هم دغه ماشوم د دې غزب او دغه مرض او دغه وایروس ښکار کېدلی شي نو پاندې سبب باندې باید وایو دا چې د دې ښکار سره ښه خلک موږ په هیواد کې جګړه وه دغه جګړې له کبله زموږ ډېر هیوادوال د تحصیل او د تعلیم د برخې نه لري پاتې شوي دي او ځینې عامه پوهاوی او عامه ذهنیتونه د واکسین په برخه کې واکسیناسیون ته جوړ نه دي او یا هم کچې د صحي ټیمونه بعضې په لرې پرتو سیمو ته ځي دا غوښتي ځایي مسؤلین او یا هم د کلي ملک او یا هم د جومات ملا امام د دوی سره همکار ووسي او یا هم دغه عامه ذهنیتونه په برخه کې هغوی کولی چې خپل منتسم او دغه منطقې د اوسیدونکو ذهنیت د واکسین په برخه کې جوړ کړي او یا هم د واکسیناسیونو د دغه ټیم سره همکار ووسي نو زه ان شاء الله په دې باندې مطمئن یم چې دا به هم ډېر ښه او عالي نتیجه ورکړي او بل باز موږ په هیواد کې دغه امراض ګراف کتلی شي ایاو چې دی دا ورده لکه څنګه چې مخکې ډاکټر سبان او هم ورته اشاره وکړه دا چې خپل شیرې چک ورسته ډېر اراز ورکول شي او په زمونږ کې ډېر اختلافات ورکول شي دا د ملي څخه لکه څنګه چې په تاسو په اړه چې یو هم په مغز باندې تاثیر کوي د انسفالایټس بایز ګرځېدل شي او یا هم لکه څنګه چې ډاکټر سبان وایي او په څنګه صورت کې اکثر هغه مشمن چې په دې باندې مسافکیږي په برانکراس ما باندې هم په سينوبغل او یا هم په نفس څنګه باندې اخته کېدلی شي چنده ډېر هغه مشمن چې هغه لکه څنګه چې ما مخکې خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه هغه مشمن چې هغه خوړځوا کې دی او خوړ ورته په خپل وخت او خپل موقع باندې رسیدلی یا هم مګلوبین د یادوینې سویا ټیټووسی ما په ټیټووسی اکثر هغه مشمن د مخ خواته ورل شي او د مشمن د زړه اکسپیر کیږي او په صورت کې چې کورنۍ ناغېړي کړی وو سي طبعا هغه ماشومان هغه کورنۍ چې د خپل ماشومان په خپل کې مسؤلیت ادا کړی وو سي واکسینونه په خپل وخت کړی وو سي که در سره د شیریا چچک په برخه کې انډیمیک هم شي دوی ته کوم خطر نه مواجه کیږي ځکه دوی واکسین نه کړی دي بدن مخکې لاغینه دي سره عادت شوی دی او یو انټي باډي تولید شوی دی چې نه پریږدي دغه وایروس بدن ته اصله باندې مداخله وکړي مګر هغه کورنۍ چې هغه لږره د سواد نه لري پاتې دی او زمنن عامه پوهاوی ډېر ضعیفه دی او د خپل ماشومان په خپل کې احساس د مسؤلیت نه کوي او واکسین په خپل وخت نه تطبیق کوي نو هغه ماشومان اته باندې د امراض ښکار کیږي بیا په دې غربت او په دغه خراب اقتصادي شرایطو کې د دوی درملنې تر رسیدګي او کچې په پلان ته توسینو کې وي سي مرکز ته د رسیدګي کې هم سختګي موجوده وي همدا د لوي چې ماشوم مختلف کیږي زمن یو څه چې ډیره مهمه ده چې د ټمپریچر درجه یا بدن د حرارت درجه ډیره لوړ دی او ماشوم ډیره یو قوي تبه ورکوي په همدې صورت کې خپل تبه ته موږ یو د بخار خاص یو مثال ورکولای شو ځکه څنګه چې د بخار اور په سيټيږي مایا کې کمیږي باندې د مې په اندازه شکل باندې د یو انسان یا د یو ماشوم هم کله چې د تبه درجه لوړه وره په دغه صورت کې د ماشوم د بدن مایا دیس کا ترځي چې په قوی ډول باندې کورونی باید په اني ډول باندې باید د دې ماشوم ته په مایا ډیر ځات ورکړي لکه په خې وب چای شودې شروع کړه شپږ مشنه ډیر وی حلوا عمر ډیر وی حلوا پرینی سوپو هغه خې کې ځاګان چې هغه موږ ویل شو چې شودې دي مستې دي ورېجې دي البته شوله ورې کېله ده حقيقي دا شان کولای شي دا خپل ماشومان ته ورکړي هغه ویتامینونه
او یعنی ډاکټر صاحب دلته د شیدو ناروغي لپاره رژیم البته د خوړو رژیم یا د رژیم یا غذایی پاملرنه څنګه دلته ګټوره تمامیدلی شي په دغه برخه کې مهمه ده چې باید دوی ته ځینې رژیمونه په نظر کې ونیو سي ځینې هغه خوړو په نظر کې ونیو شي چې هغه ختم د شیدو ناروغي په دغه پروسه کې مهمه دي
صرف ساده لکه څنګه چې موږ مخکې یادوري وکړه او یا فساد د مرست په مهار کې وی قایر ولري د 10% دغه میډیسن چې موږ ډاکټر سبانی توصیه کوي دغه میډیسن رول لري یعنی یو پلار یو مور او یو کورنۍ د یو مرز په مهار کې د یو ماشوم په مقابل کې کولای شي چې په ډیره درسته او مسلمان باندې د زوینه وقایه وکړي او هغه دلیل وي چې ماشوم د خطر خاتم نه جوړ شدد مرز هم نه دیږي په لکه څنګه چې ما مخکې مرته اشاره وکړم ویل هیڅ کله یو کیمیاوي مواد نشي کولای چې د یو طبي موادو ځای ونیسي لکه څنګه چې په عام اسلام باندې وایم دا ملټي ویټامینونه یا مختلفو ویټامینونو چې بازار کې راغلي دي دا ویټامینونه که چیرته په وقایوي شکل باندې د یو طبي منبع نه واخیستل شي نو دا د هغې نه ډېر زیات مفید واقع کېدلی شي چې موږ دا عملا په معاینهخانو کې او مریضانو کې موږ لیدلی دي. ډېری هغه کورنۍ چې د ډوډۍ او د غذا په برخه کې خپلو ماشومانو ته د خوړو په برخه کې ډېره توجه کړې ده او درسته بڼه باندې وقایه کړې ده، د هغوی ماشومان هم سیر د مرض ډېر کم وي، هم شدت د مرض ډېر کم وي، او هم هغه کورنۍ ورسره ډېره په عذابه نه وي، ځکه که چېرته د وجود مایعات کمیږي او کورنۍ یا مور د همدې ماشوم هوښیار واوسي نو مایعات ډېر ورته ورکوي، لکه څنګه چې موږ مخکې یادوري وکړله چې پخې اوبه چای شودې شروع دا البته د شپږ میاشتنۍ ماشومه پورې او د شپږ میاشتو نه لوړ بیا کولی شي چې حلوا او فیدینې سوپ وغیره دا هم استفاده کړي. او هغه ماشومان چې د هغې عمرونه د شپږ میاشتو نه ډېر دي، یوازنۍ چې په میزل یا په شیری کې ډېری وخت ماشوم د یو حد طرف خواته وړي او د حد ستونزې طرف ته وړي نو هغه کمبود د مایاتو دی، او په دویمه برخه کې بیا ضعیفي د بدن ده او د معافیت کمواله دی او ورته چې نور فکتورونه دي، نو په همدغه حالت کې باید په مایاتو کې دغه څه باید په نظر کې ونیول شي. او د خوړو په برخه کې هغه د جهان صحي او ښه خواړه چې په کورنۍ کې روزمره پخېږي دا کولی شي چې دوی ته استفاده وکړي، که هغه غوښه ده، که هغه دال دي او که هغه مکروني دي او که هر څه دي، ولې هغه خاص معیار یې د دې ماشومانو چې بخصوص که ضعیف هم اوسي او د شیرې په حالت کې اوسي نو کورنۍ باید دغه پنځه معیاره په تقسیم اوقات په شکل باندې خپل ماشوم ته توجه وکړي، ورځ پنځه وخته تقسیم کړي او په هر ټایم کې چې موږ مخکې یادوري وکړو لکه څنګه چې وویل شودې، مستې، وریجې، کیله، هګۍ او نور هغه خوراج په کور کې پخېږي، ولې دا پنځه خبرې پکې شرط دي چې باید روزمره واخلي ترڅو د ماشوم د بدن مایعات هم پوره وسی د تبې مقابل کې وي، د دې وایرس مقابل کې او په زمين کې د دې بدن هم تنبیه وسی هغه ویټامینونه چې معافیت ته ضرورت لري هغه هم د طبیعي منبع نه کسب کړي وسی، نو په هغه صورت کې بیا خپل د بدن معافیت د دې اجازه نه ورکوي د وایرس ته چې دا نور هم په بدن کې سرایت کوي او یا هم شدت د مرض زیات کړي. نو په ټوله کې باید وایو چې خپل واکسین او واکسین په یو ټولنه کې د صحت په سکتور کې او د یو انسان په صحي روغتیا کې او داینده د امازونو داینده تضمین کې ډېر عمده او حیاتي رول لري چې اکثرا زموږ توصیه هم په ټولو کورنیو ته هم ده چې باید د واکسین په برخه کې هیڅ وخت خپل ماشومان ته نغیرې ونه کړي، په خپل وخت باندې واکسین نه تطبیق کړي ترڅو سالم او د دغه مرضونو څخه خلاصه ټولنه ولري.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ اوسئ. صفه صاحب تاسو نه بیا هم مننه کوم ورزو ښاغلی احمدي صاحب ته. احمدي صاحب د شیر ناروغي په تړاو موږ تاسو ک ټولنیز ستونزې باندې وغږیږو، دغه ستونزې بیا شته کنه چې ځکه په ټولنه کې ځینې کورنۍ د ځینې خلک دي چې اساس دي یا هغه ماشوم چې شیرینی ولې ممکن خپل ماشوم پرې نه تیادي تورته ځین نور مسل دي، دغه ستونزې شته په ټولنه کې؟
بالکل احمدی صاحب، دا موږ وینو عملا دلته کلینیک ته موږ مریضان راوړل کیږي، بعضی کورنۍ بیا د خپل سره تبابت به کې شروع کړی وي چې هغه بیا خپل ماشومان ته یا هغه مور سي ماشوم سي دغه نیولې وي د سرخکان یا هم د شری نیولې وي، مور ته وایي چې ته به مثال خ خوراک باندې کې بیا غي بنې غوړي بند کړي، په غي بنې هغه بند کړي، په مور باندې پریزونه لګولي ورته مریض ماشوم په مور باندې ورته داخلي نه ورته وځ کړي وي، بل دا د مور ته ویل کیږي چې ماشوم به ته نمینځي دا چې تاسو خصو نه په دې باندې دا مرز سختيږي، دا به مینځي نه، نو هغه په یغه حالت کې پاتې کیږي، هغه نور په سختيږي، هغه حالت آتا مرګ ته رسیږي. موږ بعض ماشومان ولیدل په دغه حالت کې چې هغه د لری پروتو ولایتونو نه راوړي ولری پروتو سیمونه راوړي او برکات یې ته پلته د غوډیو ته، نو هغه به دا و چې هغه یو علت وامدا و چې مور ته به ویل کېده چې ته به خوراک نه تر څو چې مور خوراک نه کینو هغه ته به شودي لکومه کیږي، تر څو چې ماشوم ته دا شودي ورنه کینو ماشوم به څنګه خشي په خپل دا شودي د مور سي دا دې دې ماشوم لپاره یو واکسین شکل لري، نو امدا شکل باندې کوم وګورو نور دا چې پریزونه ورته ورکولې کیږي چې دا مثال تاره لپاره خنده دي یا مولا درته دم کړی دي ته به دا شی خوري نور څه بنه خوري یا واغوي ته، نو دغه 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 شی نه سي دي د کورنۍ کې دي د خواخ خسر له خوا دا تداوی لیکيږي دغه ماشوم مور ته یا ورته لیکي چې ماشوم به ته به دا شی نه ورکه او دا خپل سر باندې دغه خوراکونه ټول په منی کړی وسیږي، دا غي حفظ ذهن نه مراد کیږي، نو هغه څه
په غضب باندې کتل کیږي او نور هغه مرګ ته رسیږي. نو دا حالتونه موږ په خپل سترګو وینو روزانه. موږ د مریضان راوړل کیږي. بل خبره دا ده چې ډاکټر صاحبان ورته اشاره وکړه چې یو مریض ماته د یو څو ورځو کې راوړل شوی وو. هاته باغې ته ویل کیږي چې دا مرض چې دا ګرم مرض نو دا به ګرم ساتي ماشوم چې دا ته نه وځي. هغه کې هغه اسهالات رامنځته شوي وو. باغې کې ماشوم ډېر زیات لوړه تبه درلوده چې باغې کې بیا دا حالت چې دا جټکه تکلیف ورته پیدا کړی وي. یعنی باغې باندې بسره لکه میرګي د یو حالت په پیراته په ماشومان باندې. نو دغه حالتونه موږ په خپل سترګو باندې عملا دلته وینو. دلته دا موږ لیدلی شو.
ډېر زیاته مننه ژوندوي سي ډاکټر صاحب قایزاده. یو مسله به تاسو درګرځم زموږ دغه یو اوریدونکو په تمه پاتې دی لدی ورسې به تاسو در وګرځم. سلامونه زابلای صاحب مهرباني په خیر راغلی خبرونه دي.
ډیره مننه کوم خوستې خور سلامونه تاسو ته ډاکټرانو صاحب ته باندې زابلای د زابل د خبرې کوم.
مهرباني زابلای صاحب.
مننه کوم ډاکټرانو صاحبانو مې د پښتنې د داسې نن په سارینا روغې تر فکر کوم تاسو ډیره خبرې کوي. نو سارینا روغې په دې وخت کې فکر کوم یعنی زه خپل د مریضان کیلن وینم ته سترګو کیږي. یو تعداد مریضان په مریقه اخته کیږي هغه هم خاصتا په حیواني مریقه. نو هغه هم تر ډیره حده زنانه لیدل کیږي. نو که چیرته د تاسو محترمه یو څوک په مریقه اخته وي هغه لته وجه کېدای شي آیا هغه حیواني شیدې خوړلې دي د حیواناتو روزنه او پالنه کړې ده او آیا دغه مریض لپاره واکسین شته او تر څه حد ساري ده. بل پوښتنه مې هم دغه ده چې هغه مریضان چې په سیل دق تبرکلوز اخته دي آیا د هغوی لپاره واکسین شته او هغه څومره ساري ده. باید هغه مریض څنګه چلن وکړي کورنۍ ورسره څنګه چلن وکړي تر څو نورو روغو کسانو ته انتقال نه شي.
ډېر زیاته مننه تاسو خپل پوښتنو ته چې کړې دي په دې ضبط پته مې اوسه مننه ډاکټر صاحب قایزاده. پوښتنې ماتمن اورېدلې دي چې په دې ورسره کوي ویلې زموږ د اورېدونکو شي حیواني مورقه خورا ډېر زیاته پیدا کیږي او بخصوص به په خزو کې وي. واکسین شته علاج شته ولې په دغه وساس وخت کې پیدا کیږي؟ مهرباني.
دا څه چې حیواني مورقه هغه حیوانات چې دغه میکروب ولري میکروب د بروسلوسیس او هغه حیوان شود او یا غوخه کاسوګي شود خوړی او یا غوخه کې یاد هغه پاره نه کوي او یا لبنیات استعمالي داږي چې هغه دغه بروسلوسیس میکروب په هغه کې موجودی بنان د اشخاص پرې افتکیږي. خصوصا هغه خلک چې په لوري پروتو کلیوالو منطقو کې دي او یا په خار دننه دي او د حیواناتو سره په تماس کې دي او یا هم په تماس کې دي خو قصاب دي. هغه خودته زمنګ وزارت زراعت چې دومره زیات فوق لاده فعال هم نه دي چې الته په کوم دي چې ساروی خرڅیږي الته ډاکټرانو لري الته دغه ساروی معاینه کړي چې آیا د کوم مرض لري کنه لري چې کوم مرض نه لري هغه باید جامع ته تطبیق شي. دا نشي کولای چې نو نشي کولای نو په دغه اساس باندې چې دغه حیوانات هغه غوخه سره خام غوخه سره په تماس کې په تماس کې شي هغه نه هم انتقال کیږي د دې شو دون هم انتقال کیږي او همدارنګه د دې د مستونه د کوچونه د ټول نه انتقال صورت نشي او د دې نه علاوه هغه الته کوم کورت کوم ځینه کې چې د خلک د ساروی ساتي هغه سره په تماس کې اوسيږي غواړي چې اکثرا منډې کوي دی ویره زیاترم چې اخږي اخږي په دې خاطر باندې زیاترم په اخته کیږي چې دوی ګوره دا مرتج وړي هغه به شار بي شودر لوشي د اشپزۍ سره تماس کوي. نو په همدې خاطر دا چې اکثرا زمونږه طبقه اوناست چې د ډیر زیات په حیواني مورقه باندې اخته کیږي. بلې هو تداوی لري اما د تداوی نه وړاندې کوي اول په تداوی راشو نو د تداوی نه وړاندې ډیر زیات مهمه خبره ده چې کوم دي کې د حیواني مورقه په چا کې ولې درې شو هغه په کور کې حیوانات لري دوی دغه حیوانات بوزي هغه کوم دي کې چې د حیواناتو وترنران چې هغه ته وترنر ویل کیږي یا د حیواناتو ډاکټر په غیبه باندې معاینه شي تر څو کچیر داسې موجوده چې هغه حیوان ته دوي شي تر څو هغه منبع د منځل شي او کچیر یو شخص پرې اخته وي نو په غی صورت کې د دې خبره تداوی دا چې هغه تداوی چې تقریبا شپږ هفتې یا دوه سلوي خورځې دوام کوي چې په هغه کې مختلف رژیمونه دي د دوا چې یو رژیم په خپل ریفامپین دی او ډوکسیسیکلین دی چې د دوه سلوي خورځو لپاره او یا د شپږو هفتو لپاره ورکول کیږي او د دې تداوی صورت نیسي. د دې د سوال دویم برخه ته راشو چې هغه د توبرکلوز برخه وا د توبرکلوز په برخه کې د توبرکلوز په برخه کې زیات مهمه خبره ده چې د اول د مریض سره چلند زمونږ جامعه داسې ډېره زیاته وروسته پاتې ده چې کله مونږ د توبرکلوز نوم اورو او یا یو کور کې چې یو څوک توبرکلوز یې نه ټول ترې نه نفرت کوي، کرکه ترې نه کوي او لرې ترې نه تښتي، او حتی که یو بل لرې خپلوان یې خبر شي نو هغوی دا پلانکي کور ته مه ځئ چې هلته هغه سړی توبرکلوز دی چې تاسو توبرکلوز نیسي. هغې ته یو نوع احساس د کمتري پیدا کېږي دغه مریض ته، حتی د دې دغه تشویش او دغه حتی د دې سبب کېږي چې د ژور خفګان سبب یا د ډیپریشن سبب شي. نو که چیرې یو کس په توبرکلوز باندې په یو کورنۍ کې اخته و، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دغه وروسته پاتې هیوادونو کې اکثرا عامه پوهاوی ډېر زیات نشته او تعلیم هم نشته. دوی دغه خپل حفظ دغه خپل ځان چې دی وقایه کوي، نه وقایه په دې معنی خو دا چې دی باید ماسک واچي تر څو د کورنۍ نور غړي هغه په امان کې وساتلی شي. خو بدبختانه چې موږ مسلمان نیو او په مسلمانۍ کې چې دیم شک نشته، خو دلته ځینې احادیث دي په هغې باندې عمل نه کوو، چې هغه حدیث دا دي چې المسلمو من سلم المسلمون من لسانی و یده، مسلمان هغه دی چې د هغې د ژبې لاس نه او خولې نه بل مسلمان په امان کې پاتې شي. نو ته دا خپله خوله خو دې پټه ساته که نه، نو چې کله پټې نه ساتي تر ټوخې وکړي پنجه وکړي هغه ته ور دي. یا هم کله داسې کېږي چې دغه توبرکلوز ناروغ چې کوم دی دا ټوخي سره بلغم اچي، نو دغه بلغم چې ورسره راوځي دا په آزاده فضا کې
بله
په ازاده فضا کې په لار کې رواني توکیه چې دا بیا کله وچي دا د هوا په واسطه یو ځینه بل ته په اوبو کې یا په غذایي موادو کې کېناست هغه نور وخوردي کېږي. او د دې توبرکلوز دوا هم څه دی چې په کلینیکونو کې شته دی، د خپل میعاد وي شپږ میاشتې اته میاشتې یو کال، او که چیرې مقاوم شي توبرکلوز بیا د هغې موده لوړېږي. او کله کله هم دغه خلک چې کوم دی دغه توبرکلوز دوا په صحیح ډول سره نه استعمالوي چې بنا ان مقاومت ایجادېږي چې د هغې حیات دپاره او همدارنګه د هغې د کورنۍ د نورو غړو د ژوند دپاره دا فوق العاده خطرناک ثابتېدای شي. نو موږ په کار دا دی چې هغه کس توبرکلوز
بله ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب، دا چې وخت کم د نور ډاکټر صاحبانو په تمه دي مننه کوم. ډاکټر صاحب صفه تاسو راته وی چې تبرکل او بخیل البته د غشیر نه رغبیر تر ګرځیدل شي کله چې وقایم وي شي تدابیر مو شي واکسین مو شي
په یو منطقه کې واکسین شوی وو شي او دوباره سهان دی مکشوی وو شي، نو تبابت اجازه ورکړی چې هغه مشمون ته چې د شیر یا چچک واسي پوهه دوباره هم ورته واکسین تطبیق شي. البته که ساحه هندي نکشي ووسي که چېرته واکسین تطبیق شوی ووسي هیڅ سوه تشویش د دې ماشوم لپاره یا هیڅ سوه خطر د دې ماشوم لپاره نشته ده چې دا په شیریا په چک باندې واقع شي. او صرف هغه ماشومان چې هغه او یو څه یادونه ورته چې هغه ماشومانو چې د شیری دغه دوره تیره کړې ووسي اغه دوباره بیا نما صاحب کیږي کچرتا بیا هم ساحان دی مکشه او یا شیره په دې منطقه کې سره ته کینو. هغه ما شومان چې یو ځل خپل دوره تیر کړی وي په عمر کې بل ځل په شیره باندې نما صاحب کیږي. او ډېر وخت لکه څنګه چې مخکې ډاکټر سیوانو هم په دې موضوع باندې بس وکړ اشاره ورته وکړه، زمونږ ډېر تاکید په کورنۍ باندې هم دا دی چې باید واکسین په خپل وخت باندې تطبیق شي، هم ځینتونه جوړ شي د دولت سکتور نم سی سکتور نه مختنه امداد چې خپل لغه د واکسیناسیون ټیمونه ډیر کې او هغه لغه پروتوسي مت چې خدمات لري او یا هم سی مراکز لري ته پاتې شوی دي. او په دغه امراض کې او ارقام هم لوړت لري په منطقو کې، نو باید هر څه اجر باید واکسینو خدمتونه ورته مهیا شي ټیمونه ورته ولېګل شي. او بل زما چې ډیره مهمه خبره ده دا چې موږ خوځواکۍ ته د خبرت مرزونو مور ویل شو ډیره هغه ماشومان چې دغې مافز دی فوسی خورځاک ووسی وزن کم ووسی او هیموګلوبین کم ووسی ډیره وخت دغه ماشومان ډیر زړه دغه امراض او دغه ویروسونو ښکار کېدل شي. چې بل غوښتنه مو هم ده چې باید په پروتوسي مو کې چې هغه خورځاک ماشومان چې غذایی توکو ته ضرورت لري او یا هم دغه ویروسونو په مقابل کې دوی تم به کېدل شي او مافز پورته تل شي، نو باید دغه غذایی توکي او دا خواړه ورته مایا چې تر څو موږ ګرځو.
ډېر زیاته مننه ژوند وسي احمد زیسی پورسوي کې ستاسو نظر مخلو څنګه کولای شي چې په افغانستان کې خلک د شیری ناروغي په ډېر جدیت سره او په ډېر لږ کم وخت کې تداوي وشي. مننه.
د نظافت مراعات کولای شي، دوی انداز کې چې یو څوک په شیری ناروغي باندې اخته کیږي هغه د جدا وساتلی شي د نورو ماشومان سره
یو ځای نه سم د وی هغه ما شومان هغه سره دیو چې خوړو نه ورته ورکی دغه په خوراک کې کوم کاشوغه چې موږ شایسته استفاده کیږي هغه د دوی ته نه استفاده کیږي او بل خبردار چې د دې لپاره د قوی غذاګانې کوم غذاګانې چې هغه کې موږ ویل چې هغه کې پروتینونه موجود دي هغه کې خو غذاګانې دي هر څومره ښه خوړو چې د دنیا وځيږي هغه ورته ورکول شي پریزونه دي نه پکې په دغه باندې او درې خبردار چې د ما شومان ته د دوی د کورنۍ کې که سابل لري که هر څه لري د هغه نه د هیڅ دریغ نه پکې هغه ورته ورکي او دا د واکسینونو د هیڅ دوره کې د دوی خپل ماشوم د واکسین نه به واکسین نه کوي نه واکسین د خپل وخت نه ورته ورکي نو ان شاء الله چې په دې سره به د دوی ماشومان د همیشه لپاره تندرست سالم او د ټولنې خدمتګار به وي.
ډیره زیاته مننه. مننه ژوندۍ سي ډاکټر سبان د خبرونه کې موږ سره برخه اخیسته و درنو اوریدونکو په خبرونه کې را سره د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق زاده د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب کمین صفای او ترڅنګ د داخله ناروغي ډاکټر صاحب عبدالحق عبدالرزاق احمدزی چې موږ سره په خبرونه کې برخه اخیسته و تر بیا چې تاسو درنه حضور تزریګم په لاله سپارم خو وخت
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه نغمه یم تاسو د سندرو میلمانه د خبرونی اوریدونکو یاست اختره څنګه درته وخندم په دې زخمی شوندو خندلای نشم دوران وطن یو غم جن لوریا تاته لاس نسره کولای نشم
دم ته پد مینا